یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د ولسمشر ټرمپ اداره وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر هغه حد ته راکم کړی چې مخکې اعلان کړی و. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی دی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اووه سرتیري ټپیان شوي او یو ملکي وګړی وژل شوی. او په تونس کې د ډیموکراسۍ په پلوي د پاڅون لسمه کلیزه د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمنځل شوه. بشپړ خبرونه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه یې عمل کړی دی. خو ښاغلی ټرمپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه ښود. ټرمپ چې په 13 نومبر میاشت کې 2500 ته د سرتیرو د کمولو امر کړی و، پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په 1900 کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلی دی. د امریکا کانګرس د کچې ته د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو په برخه کې د ټرمپ له پریکړې سره مخالفت کړی و. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اووه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکي وګړی وژل شوی دی. د غزنی د ولی ویان وحیدالله جمعزاده نن ازادۍ راډیو ته وویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ په نانی سیمه کې شوی دی. ښاغلی جمعزاده زیاتوي،
وسلوالو مخالفینو یو له فشاري موادو ډک ټانګ غوښتلې چې چاودنه ترسره کړي. نیکه مرغه چې هدف ته رسېدو مخکې پرمختي ځواکونو لوري اخیستل شوی، د هغې انفجار کړی ده چې د انفجار په ترڅ کې زموږ اووه سرتیري زخمیان شوي دي.
جمعزاده زیاتوي چې له چاودنې وروسته جګړه پیل شوه او هوایي ځواکونو هم بمباري وکړه چې په پای کې وسلوال له سیمې په شاو تمبول شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی په برید کې تر اویا تنو پورې سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته او د بیز زیاته برخه ویجاړه شوې ده. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې افغان ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې وایي چې افغان ځواکونه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاس سیمو کې له طالبانو سره ونښتل چې په نتیجه کې 4 طالبان وژل شول او 6 نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په نښته کې 10 نور وسلوال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پام کې ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکي اونۍ د پنځشنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا درې لوبې به د روانې میاشتې په 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر ماښام ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمریناتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د ایرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
دا لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاهد په کرکټ لوبغالي کې پلان شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په تونس کې د ډیموکراسۍ پلاوه پاڅون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمنځل شوه. دغه پاڅون د دې باعث شو چې د دغه هیواد زورواکۍ له واکه وپرځول شي او په عربي هیوادونو کې د ناکراریو څپه پیل شي. په تونس کې د هغه څلور ورځني ټولبند له کبله چې له پرونه نافذ شو مظاهره منه دي. لاس کله مخکې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهرو وروسته له واکه لري او په 2019 کال کې په جلاوطنۍ کې مړ شو. د مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې یو نهیلي ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتي له کبله ځان ته اور واچاوه. د روسیه او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او پتیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه خبرې کړي. سرګی لاوروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره ولیدل. لاوروف له دې کتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې روسیه غواړي ایران او د خلیج هیوادونو په خپلو کې خبرې پیل کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسیال سره په کتنه کې په منځنۍ اسیا کې د ده په وینا د ایران د مداخلې د پایته رسولو غوښتنه کړې. هغه هم دراز ویلي چې د سوریې د جګړې د پایته رسولو پر وړاندې اساسي خنډ د ایران نیابتي وسله والې ډلې جوړوي. او ملګری ملتونه وایي چې په 2000 کال له 2014 کال وروسته د رواني لسیزې تر ټولو تود کالو. د سازمان خبرداری ورکوي چې نړۍ ښایي سږ کال د تودوخې د لوړېدو له کبله له سخت ناورین سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو راپور چې پرون د جنوري په 14 خپور شو پر روان کال کې د تودوخې د لوړېدو خبرداری ورکوي او وایي چې توده هوا ښایي په ځینو سیمو کې حتی د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پر راپور کې راغلی دی چې 2014 کال له هغه راهیسې چې انسانانو د تودوخې د درجې ثبتول پیل کړی دی تر ټولو تود کال و.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې بو واره سپینه مانی وای په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر ټاکلې حد ته راکم کړي. زادران قوم د سولې په خبرو کې د ونډې غوښتنه کوي.
چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوې په لویه پختیا کې چې تا ونډه ورکړي چې دا وغږیږي.
په کونړ کې ځوانان وای کار نه موندل کیږي.
کوشش کوم وظیفه پیدا کړی راته کوشش هم ډیرو کوم وظیفه لپاره.
د یو فلم د ستوري کیسه درته کوو چې د لوړو زده کړو لپاره سکالرشپ موندلې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې له افغانستان د سرتیرو د کمولو لپاره هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنې عمل کړی. خو ښاغلی ترامپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه خود. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د جنوري تر 15 یعنی تر دانن روزی پورې به په افغانستان کې د ټولو امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تا راکم شوی وي. د دې موضوع تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
مننه ولسمشر ترامپ کتم په 13 سپتمبر میاست کې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې به امریکایي ځواکونه له 2500 تر راشکوي. اوس یو ځل بیا ټینګار البته د سینما نه په ویپان باندې دا خبره کړې ده چې دا ایباب نور هیوادونو کې هلته چې امریکایي ځواکونه دي بې پای جګړې به پای ته رسوي یا دوامداره جګړې به پای ته رسوي. تاسو دا په داسې حال کې ده چې که هم روس پورې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن په دې اړه روس تازه نه دی ویلي، مخکې په خپلو مرکو کې څنګه کړی و چې دا یوازې د امریکا ګټې مهمې دي. خو تر دې مخکې نورو نړیوالو سازمانونو همدارنګه د کلکیچونو نړیوال ډلې ټینګار کړی و چې ولسمشر البته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان امریکایي ځواکونه په مسنونه توګه وباسي. ولسمشر ترامپ که هم اوس تازه دغه موضوع په اړه ټینګار کړی ده او دا یې زیاته کړې چې له افغانستانه به خپل ځواکونه وباسي، همدارنګه د افغانستان سربېره په نورو هیوادونو کې چې هلته امریکایي ځواکونه دي خپل جګړو هلته چې امریکایي ځواکونه په جګړو بوخت دي هغه ځای نه بیا خپل هیواد ته بیسنوي. خو په دې سربېره په افغانستان کې هم تر دې مخکې هم ویل شوي وو چې باید په افغانستان کله چې امریکایي ځواکونه د افغانستان ووځي یو مشخصه تګلارې او په مسلانه توګه خپل ځواکونه وباسي. امریکا له طالبانو سره په تړون کې دا پریکړه کړې وه او په تړون کې راغلي چې خپل ځواکونه باید د جنوري تر 15 چې نن ده البته شمیر به کموي شمیر به چټوي. خو تر اوسه هم په ډیر اړه مشخص نه ده چې ولسمشر البته منتخب ولسمشر جو بایدن به دا پریکړه عملي کوي کنه خو وبلی دل سی پراتلون کې د دغه امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه د امریکا نوې منتخب ولسمشر جو بایدن څه پریکړه کوي بلې ترونځه
ډیره مننه کور ودان لکه څنګه چې مو واورېدل د امریکا د حکومت له پریکړې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم کړی شوی دی. ولسمشر ترامپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی دی. د نه دی ویلي چې د ځواکونو شمیر په افغانستان کې کوم حد ته رسولی دی، خو مخکې هم ترامپ او د امریکا نورو چارواکو ویلي وو چې د جنوري تر 15 یعنی نن ورځې پورې به په افغانستان کې د دوی د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شي. د سې شنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویلي وو له هغه نوي قانون سره سره چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه نیسي، دوی د خپلو پوځیانو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي وو په اوس وخت کې کوم نوی حکم نه دی صادر شوی چې د روان جنوري تر 15 پورې 2500 ته د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخه ونیسي. روټرز خبري اژانس وایي د پینټاګون دا اقدام به شاید جمهوری پال او دیموکرات ګوندونو استازي چې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخالفت غوسه زیاته کړي او د ترامپ د پایترسیدونکو حکومت په اړه به اندیشنه تازه شي. ټاکل شوی دی چې همدانن پوری د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته کم شي، او لبلې خو په پام کې ده چې د جنوري په شلمه نوې ولسمشر جو بایدن لوړ وکړي. د کانګرس یو غړی ویلي ک دوی د ځواکونو کمولو ته دوام ورکړي دا به د قانون سرغړونه وي. د بل خولس مشر ټرمپ د دفاع مخکنی وزیر د نورو مسایلو ترڅنګ له افغانستان د پوځیانو د ژر نه ایستلو په خاطر له دندې ګوښه کړ. امریکایي شنن کې وایي ټرمپ غواړي چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په خاطر یې د امریکا په تاریخ کې نوم پاتې شي. خو نور امریکایي چارواکي او د کانګرس ځینې غړي فکر کوي چې باید تر هغه امریکایي پوځیان ونه ایستل شي چې په افغانستان کې د سولې څرک نه وی لګیدل. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان باید د میټر میاشتې له افغانستان وزي. کانګرس د دسمبر په 15 د یو لایحه په تصویبولو د ترامپ حکومت مکلف کړ چې له افغانستان نور ځواکونه ونه باسي، مګر دا چې د امریکا له متحدانو او د افغانستان له حکومت سره پر همغږي وشي.
ازادي رادیو لوونه تر وو
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ناټو ملکی استازي ویلي د هدفي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. لبلی خو د ملي امنیت عمومي ریاست لامنیتی ځواکونو سره په نخته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکړی چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبريال په قتلونو تورنو. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورته.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په شپږنیمو بجو د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حمله چې هیڅ ډلې مسولیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلی شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټوئیټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. خغلی پونتي کورو همدارس په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې لروانو هڅو څخه د ناتو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای په ګډون ډیر خبريالان او مدني فعالان هم په نخښه شوي. د ازادي رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور له مخې په 2000 کال کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکي په افغانستان کې وژل شوی دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنۍ او چارو وزارت تاوتریخواله ته د رسیدو د همغږی مرکز لاره خبريالانو او مدني فعالانو ته ورپیخ غواخونه چړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړي توګه خبريالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یو نه خته کې د غور د ولایتي شورا د مرستيال عبدالرحمن اتشان او د غور غاګ رادیو د خبريال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پانه کې د دې دوه هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیگ بلل شوی. په خبر پانه کې راغلي دي چې بیگ په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس د ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیګلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستيال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي په رابړ وپوښي. خغلی سالی د شپګنیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډیرو لږو پیسو او د هر مستری په دوکان کې ممکن دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې د کرونا وبا له کبله په نړۍ کې د مړو شمیر 2 میلیونو ته رسی شي او میلیونونه نور د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په قرنټین کې دي، د کرونا ضد واکسین پروګرام چې تیره میاشت پیل شوی بیړنۍ اړتیا یې نوره هم سوا شوې ده. بلې خواته په امریکا کې د هغه محکوم اعدام بحثونه پرولي چې له کرونا نور غېدلې. د دې موضوع تفصیل احمد اجمل ان وړاندې کوي چې هم دا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. انسه مهرباني.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون د نشهي موادو یو قاچاقچی اعدام کړ. په نوموړي د اعدام د حکم په داسې وخت کې عملي شو چې هغه په کرونا ناروغي اخته و او ستر محکمې هغه وختنه رد کړ چې د دې مجرم کس اعدام تر هغه وزنډول شي څو هغه د کرونا ناروغي څخه ورخیږي. دا 250 کلن وو، جانسن نومیده، د انډیانا په یو زندان کې په وژن کې پچکاره اعدام شو. د په 1992 میلادي کال کې په یو لړ وژنو مجرم پیژندل شوی وو. د دې په کرونا اخته محکومې دام په امریکا کې ولړ انتقادونه او باسونه راپورته کړي. بلخوا سره لدې چې تیر میاشت نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وایروس پر ضد د واکسینو د عملي کولو کمپاین پایل شو، خو په نړۍ کې دا وایروس لا هم په چټکۍ خپریږي او د واکسینو د عملي کېدو بیړنۍ اړتیا یې نور هم سیوا کړې ده. وروستۍ شمیرې چې پرون د جان هاپکنز پانتون خبرې کړې دي، په هغه کې 1,93,146 کسان تر اوسه پوری د دې کبل مړ شوی چې نږدې 2 میلیونه کسان کیږي. همدارنګه دغه پانتون ډیټا یا معلومات ښیي چې دا ناروغي په چټکۍ په ځینو هیوادونو کې لام په چټکۍ په زیاتېدو ده. جرمني په تیرو 24 ساعتونو کې تر 2,000 زیاتې نوې پیښې د کرونا وایروس اخته پیښې زیاتې کړې دي. په دې هیواد کې همدارنګه د مړینو شمیر هم تر 1,500 واوښتی، البته له پایله تر اوسه پورې. مکسیکو چې کرونا ډېر ځپلې دا هیواد هم تیره اونۍ تر ټولو په بد وضعیت کې و. لږ تر لږه 1,000 کسان د ورځې په مکسیکو کې د کرونا وایروس نه مړه شوي دي. په تیرو 2 ورځو کې 2,000 مړینې ثبت کړې دي او همدارنګه د دغه هیواد په روغتیایي سیستم هم ډیر فشار راغلی دی او خبریالان وایي چې د ماتېدو په حال کې دی. همدارنګه په واکسینو برخه کې بیا په اروپا کې ډنمارک مخکې دی. د واکسینو پروګرام یې ډیر ښه روان کړی، چټکې روان کړی. تر اوسه پورې دا هیواد چې تقریبا څه کم 6 میلیونه وګړي لري 2% خلک توانیدل دي چې واکسینه کی چې دا پنړی کی تر نورو هیوادونو لوړ شمیره ده. البته د اروپا په سینو نورو هیوادونو کې هم د واکسینو پروسه روانه ده. تر ټولو بد وضعیت چې دی هغه بیا هم د امریکا په متحده ایالاتو کې دی. د هیواد تیرونی شپږ ډیر زره نوی مړینې په خپل لیست کې اضافه کړی چې د کرونا وایروس سره د تړلې ناروغۍ له کبله رامنځته شوې.
ډیره مننه. خو له دې سره سره هیلې هم غوړېدلې دي چې واکسینونه به ټولو هیوادونو ته او ټولو خلکو ته ورسیږي او د کرونا مخه به ونیول شي.
دلته چې دا کوم ریپورت تاسو سره ما شریک پدې کې د کارپوهانو ټینګار هم دا دی چې واکسین شته، کار ورکي، یوازې دغه دی عملی کول او پلی کول پروسه باید چټک شي څو زر تر زر وتوانېږي چې د کرونا دغه ناروغي کنټرول کې نو هلي واقعا شته.
بله، تاسو اشاره وکړه چې تر ټولو زیات واکسین په اروپا کې، البته دنمارک خلکو ته ډیر تزریق کړي، لیکن په نړۍ کې تر اوسه پورې تر ټولو زیات واکسین په اسرائیل کې ورکړل شوی دی. اسرائیل تر اوسه پورې په دې برخه کې ډیر مخکښ دی او هند هم له اسرائیل غوښتل چې خپل تجربه په دې برخه کې ورسره شریک کړي چې دوی څنګه وکړي شول دومره ژر ډیرو خلکو ته واکسین ورکړي. بهرحال ډیر مننه انسه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په خوست کې د لوی پکتیا د دریو ولایتونو سلګونو ځدران میشتو قومي مشرانو او ځوانانو په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دوی ته هم ونډه ورکړل شي. د دې غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې د دوی سیمو ته د افغان حکومت په نه پاملرنې نیوکه وکړه او ویل چې خلک یې له هر ډول پرمختګونو محروم پاتې شوي دي. د راپورټ غوښتي
د پنځشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یو لسو زدران میشتو ورسوالیو د قومي مخورو او ځوانانو د پراخ راټولیدنې ویناوالو ویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسيونی وخل نه دي او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبري اترې کومه سرګند لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکه وکړي چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ورکړي. د خوست د شمال دوه منډه ورسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجی عبدالرحمن زدران آزادۍ رادیو ته ویل د طالبان مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسيون هم د سوري په اړه په یو خوله نه دي او هر څوک ځان ته خبري کوي.
مقدانو منډه شوې چې د زدران حکومت جوړ شوی چې د افغانستان سیاسيون نن مس په افغانستان کې په کوبل کې نوستي په یو لار نه دي سره جوړ بیا طالب نه بس ګیلاته وکي دا د پېټفوک شي طالب یې په میک اچا سره وي دنیا لوستای چاس رای بل دنیا لوستای چاس رای بل دنیا عزیزونو لوستا نن ورځ دا دوی په دوه کا سره غیږي ته فکر وکا چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوی په لوی پختیا کې چاته وانډا ورکړي چې دا وغاږي.
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران هم چې د دې قومي حرکت ملګری دی ول
هغه توقعات چې ولسونو له حکومت څخه یا له طالبانو څخه درلودل هغه هیل پرانه شوې د بین افغاني مذاکرات لخند او ځان سره مخامخ موک به ډیر اداره وتلیو چې د زدرانو قومي مشران ته بل اخره لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علما ته موقع ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور لمخې له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي.
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ویل کده سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پروند ورکړل شي نو لري نه چې د خلکو د هیلو سره سم به ایوي مثبت پایلې ته ورسیږي.
نو مونږ غوښتنه دغه ده کچری د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو کوم ته وانډ ډیر ورکړ شي او دوی ته وسپارل شي نو لری نه دا چې دغه سولې ډیر زر کیږي او هغه سولې به کیږي چې موږ ورته څومره هیل لرو افغان او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیل لري.
په دې راټولیدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمه او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه. د پکتیکا د ګیانی ورسوالۍ اوسیدونکو حاجی عمر جان زدران وویل
درانو لوی قوم محروم پات شوی دی، لوی لاره خمد سړکونه نه لري، کلینیکونه نه لري، خونځې ډنګ دي. هغه حقوق چې درانته باید ورکړ شي وای دوی لوی نو پوس لري نو هغه تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د زادران میشتو سیمه کې د الکترونیکی تذکرو مرکزونه نه دی فعال شوی، دا د زر تر زر فعال شي او د خوست ورګون سرک د ورته جوړ شي تر څو پورې چې د زادران غوښتنه و نه منل شي. د لری نونه به خوست کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، په زادران ټول میشتو سیمه کې به دا لری نونه جریان لري.
په خوست کې سلګونه زادران د سولې په اړه داسې مهال راټولېږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو یو مخامخ غونډې ځنډیدلي او له تېرو دریو ورځو راهیسې یې نه دي سره کتلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارګ دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د موقت حکومت پلوي نه دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
دولس بجې او شپږ ویشت دقیقې شوې. په کونړ کې ځوانان وایي چې لوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه نشته او له پوهنتونونو څخه ګڼ فارغ شوي ځوانان بیکاره ګرځي. دوی همداراز انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارونو کې بې عدالتۍ د دې سبب شوي چې ګڼ شمېر ځوانان چې په کار هم پوهیږي بیکاره پاتې شي. په دې اړه ډېر راپورته غوښي.
یویش کلن فواد محمدی چې ژوند دی تر ډیره له سختو ورځو سره مخ و، خو بیا هم بریا ته د رسیدو لپاره هڅو ته نه دی ستړی شوی. د محمدی ژوند د یو فلم له داستانه کم نه دی.
د تخنیکی تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ. د کونړ راپور اوس چمتو دی.
په اسدآباد کې داسې ډیر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوختي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری چولی او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفه کوشش کوم، وظیفه نه پیدا کیږي راته. کوشش هم ډیرو کوم وظیفه لپاره، وظیفه راته نه پیدا کیږي. مجبور یم دغه کار وکړم، کار نشته په دې اړه باندې کار ورته لپاره څلاره نه څخه پیدا کوم. مزه نشته صرف خاص دغه مخنیم شان خوند نشته. هر سړی چې سات خراب دی بازارونه خراب.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري. دواړه یو ډول لاسی کراچۍ وته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی تزي، هلته تازه ترکاری خلی او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سړک پر سر ولاړ وي. زیو رحمان وای
وزیت هم ډیر خراب دي. څوک هم کاروبار ته نه پری دی رور او هغه حال دی رور چې ما خامې دی ورسره ته پراته دي. نیمه نه ډیر پاتې دی، وېچ مزدورین او دغه نشته دی، بس استاریان دریان یو چې څو کونو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه په نشت حساب دي. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرری هم د دې سبب شوی چې ځنې په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد صافی وای
دغه ګمارنې چې کوم روان دي دولتونو واټ مرکز په ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکې په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې، موږ هم اوسره موافقه او موږ مرکز کې هم د رئیس جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دی. دلته په مجالسو کې خو بدبختانه د ځوان قشر امدغه ستوند تر اوسه حل نشو.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله مني، خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې دي هغه لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د یو سل شلو په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو په مختلفو مکاتبو کې. همدارنګ هغه بستونه چې په ادارات کې خالی پاتې وو په هغه کې هم ځوانان جذبېږي زیاته توجه مون خصوصي سکتور ته کوي چې خصوصي سکتور دلته جذب پو بانک جهانی په چوکاټ کې یا صداباد په خار کې مونږ برنامه لرو چې هغه ته ایزی کار وای هغه د همدې بنا باندې رامسکی چې خلکو ته د کار زمينه برابر کړي
کونړي ځوانان وای افغانستان سره په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوي چې که په سما او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وای حکومتي واکمن